السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز 15 بجې شوې. نن پنځشنبه د زمری اسد 25مه او د اگست 15مه نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان ودان پټیل وایي هیواد یې له خپلو متحدانو سره په همغږۍ له طالبانو غواړي چې د نړیوالې ټولنې سره له هر ډول تعامل مخکې باید د بشري حقونو مخینه جوړه کړي. ښاغلي پټیل دغه څرګندونې د چهارشنبې په ورځ یوې خبري غونډې ته وکړې. خبریالانو په دې غونډه کې له ښاغلي پټیل د طالبانو د پوځي رژې په اړه وپوښتل، هغه چې د امریکا له پوځ څخه پاتې وسلې او تجهیزات پکې نندارې ته وړاندې شول. هغه وویل دغه ویډیو یې لا نه ده کتلې، خو په وینا یې هیڅ حکومت طالبان په رسمیت نه پیژني. د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي امریکا او بریتانیا له افغانستان سره څه باندې 313 میلیونه ډالر مرسته کړې ده. د ملګرو ملتونو د ادارې چې مخکې یې په افغانستان کې د مرستو د سخت کمښت په اړه اندېښنه ښوولې، د چهارشنبې په ورځ په دو جلا بیانونو کې وویل چې د امریکا متحده ایالاتونو په افغانستان کې د خوارځواکۍ او ژوند ژغورونکو په برخو لپاره له دوی سره 280 میلیونه ډالر مرسته کړې. د خپلو نړیوال پروګرام WFP ویلي چې بریتانیا هم د بیړنیو پروګرامونو لپاره له 50 میلیونه ډالرو ډېره مرسته ورکړې. د WFP په وینا دا مرستې به له 4.2 میلیونه څخه زیاتو خلکو ته خوراکي توکي، 6.5 لک ماشومانو او 0.5 میلیون څخه زیاتو خوارځواکو میندو ته طبي خدمات او خواړه چمتو کړي. د راپورونو له مخې د طالبانو امنیتي ځواکونو د کابل په کارتینا او سیمه کې یو ځوان په ډزو ویشتلی او وژلی دی. په خواله رسنیو کې د وژل شوي کس چې حمید جلال نومیږي عکسونه لاس په لاس کېږي او ویل شوي چې طالبانو یې په موټر باندې ډزې کړې وي. د هغه پلار سید جلال پښتون ته منسوب یو پیغام کې هم راغلی چې زوی ورته وژلی او دوی د قاتلانو محاکمه غواړي. د حمید جلال د کورنۍ دوستانو او ملګرو ویلي چې د هغه مړی یې د چهارشنبې په ورځ خاورو ته سپارلی دی. د طالبانو امنیتي چارواکو د دې پېښې په اړه لا تر اوسه څه غبرګون نه دی ښودلی. تر دې مخکې هم په چک پوینټونو کې د طالبانو لخوا په ځینو خلکو د ډزو او یا هم له هغوی سره په ځینو مواردو کې د لانجو راپورونه ورکړل شوي دي. خبرونه له آزادۍ رادیو نه اوري. د هرات چارواکو ویلي چې په ګمرک کې لګیدلی اور مړ کړی دی. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر اجانس د هرات د ګمرک د مسؤلانو په وینا راپور ورکړی چې اور د تخنیکی ستونزې له امله لګیدلی و او دوی مهار کړی. د راپورونو له مخې پرون 2 ساعته د هرات په ګمرک کې دا قوي اور بل و چې لمبې او دود ډېر لوړ معلومېده. د هرات د ګمرک مرستیال عصمت الله یاسر رسنۍ ته ویلي چې په دې اور کې چاته مرګ ژوبله نه ده رسېدلی، خو مالی زیانونه یې ورته ډېر اړولي دي. او سپینه ماڼۍ وایي په غزه کې د اوربان خبرې به د حماس له نشتوالي سره سره دایرې شي. حماس د امریکا او اروپا ټولنې لخوا د ترهګرې ډلې په توګه پیژندل کیږي. حماس د چهارشنبې په ورځ اعلان وکړ چې په غزه کې د اوربان په اړه د خبرو په نوي پړاو کې چې د پنجشنبې په ورځ په خطر کې ترسره کیږي ګډون نه کوي. اخوا یوه با خبره چارواکي روټرز خبري اژانس ویلي چې مرکچیان به وروسته له حماس سره سلا مشورې وکړي. بل ورته د سپینې ماڼۍ ویان د کارن جان پیر د حماس د دریځ له اعلانولو یو ساعت وروسته خبریالانو ته اعلان وکړ چې د سی آی ای مشر بیل برونز او د منځني ختیځ په چارو کې د امریکا د ولسمشر ځانګړی استازی بریټ مک ګورک به د دوحې په خبرو کې د امریکا استازی وي. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا وایي نړیواله ټولنه د طالبانو واکمنۍ عادي نه ښیي. د بشري حقونو د څار سازمان هم خپلې اندېښنې لري.
3 سال پس از حاکمیت طالبان در افغانستان وضعیت په افغانستان کې د طالبانو لبیا واکمنیدو د دریو کلونو په تیرېدو وضعیت ډېر بد دی. څه باندې 3 میلیونه خلک له لوږې سره مخ دي.
نن د اګست 15مه وخت د طالبانو د بیا رسیدو درې کاله پوره شول. د حقوقي چارو شنون کې دې موده کې د قانون تشه یوه لوی ستونزه بود.
په دا درې کاله او په اوس وخت کې په افغانستان کې یو لوی حقوقي بحران موجود دی.
طالبانو د خپلې درې کلنۍ جشن په شور او زوګ لمانځلی مشر ملا هیبت الله خونزاده له خپلو غړو د عدالت د ټینګښت غوښتنه کړې.
که دغه اسلامي نظام پر عدالت باندې ولاړ و، عدالت فیصلې کولې، بیا به دا نظام باقي پاتې. که ظلم راغی بیا دا نظام پاتېږي نه.
نور راپورونه هم شته او په بهرنیو مسلو کې به واورئ چې د اوکراین ولسمشر له خپلو پوځیانو غوښتي چې د روسیې په سرحدي ښار کورس کې نور پرمختګ هم وکړي.
در دې شیبې د ازادي راډیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغلی د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومنې. 15 بجې او 6 دقیقې دی. راځو د دې خبری مجلې د سر راپورته. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ویلي نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې د طالبانو واکمنی نورماله یا عادي ونښي. د دې شورا ځانګړو راپور ورکوونکو خپلواکو متخصصینو او کاري ډلو د طالبانو د واکمنۍ د دریم کال د پوره کېدو په مناسبت یوه مفصله اعلامیه خپره کړې. اخوا د بشري حقوقو څار سازمان ویلي چې د طالبانو سره ښکېل حکومتونه باید دوی ته په دوامداره توګه یادونه وکړي چې د ښځو او نجونو او ټولو افغانانو په وړاندې د دوی ناوړه چلند د نړیوالو قوانینو له مخې د افغانستان له مکلفیت څخه سرغړونه ده. تفصیل له صفي الله ستانکزی.
د 2023 کال د اگست 15مه د نړیوالې ټولنې لملاتړ برخمن جمهوری نظام ونړید او طالبان چې شل کاله جګړه کوله یا وار بیا وتوانېدل واک ته ورسیږي. د دوی له بیا واکمنېدو درې کاله تیریږي خو نړیواله ټولنه ترې ناخوښه ده او وایي د خلکو په وړاندې خپل مسؤلیتونه نه دي ادا کړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا چې په دوامداره توګه تیر درې کاله د افغانستان بشري وضعیت تعقیب او د بشري ناخوالو او تاوتریخوالو پېښې مستند کړي، یو وار بیا د طالبانو لخوا له خلکو په تیر خزو انجونو سره په چلند کلکې نیوکې کړي. دغه سازمان ځانګړو راپور ورکوونکو متخصصینو او کارډلو د طالبانو د دریو کلونو د واکمنۍ په اړه یو مفصله اعلامیه خبره کړې. په اعلامیه کې راغلي په تیرو دریو کلونو کې د افغانانو په تیر بیا خزو انجونو حقونه د یو داسې رژیم لخوا چې مشروعیت نه لري تر پښو لاندې شوي. د اعلامیه په اساس طالبانو د جنسیت په اساس د ظلم یو سیستم غوره کړی او تر اوسه شاوخوا 80 محدودوونکي اعلامیه او فرمانونه ورکړي چې اکثر یې ښځې او د هغوی حقونه هدف ګرځوي. ګرو ملتونو د بشري حقوقو په دې اعلامیه کې ټینګار شوی تر هغه چې د بشري حقوقو په برخه کې د پاموړ پرمختګونه نه وي شوي، د واکمنو طالب چارواکو د عادي سازي لپاره باید اقدامونه شي. اخو د بشري حقوقو د سار سازمان هم تیر درې کاله د افغانانو په تیر بیا خزو او انجونو لپاره تیار او لترخوشي بوډک بولی. دغه سازمان د افغانستان څنګه چېړونکو فرشته عباسي ویلي کوم یوادونه چې له طالبانو سره په تماس کې دي باید په مکرر ډول هغوی ته ووایي چې د افغانانو د حقوقو نقض د افغانستان نړیوال مکلفیتونه اغیزمنوي. هغه ازادي راډیو سره په خبرو کې زیاته کړه:
سه سال پس از حاکمیت طالبان د افغانستان وضعیت یک وضعیت بسیار دشوار و وخیم است.
په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو دریو کلونو په تیریدو وضعیت ډیر بد دی. څه باندې 3 میلیونه خلک له لوږې سره مخ دي. ښځې او ماشومان لویه برخه دي. تر څنګ یې د بشري حقونو جدي نقص روان دی چې طالباني مسؤول دي.
طالبو مسؤلیت زور دارن.
عباسي ټینګار وکړ چې نړیواله ټولنه باید د افغانستان لپاره په خپلو تګلارو بیا کتنه وکړي او په نړۍ کې د بشري حقونو دغه جدي بحران ته د پای ټکی کېږدي. طالبان له بیا واکمنېدو سره سم لشپږم ټولګي پورته دنجونو ښوونځي وتړل. په تعقیب خزې له مدني فعالیتونو او غونډو منع کړي او د کار په وړاندې پراخ محدودیتونه ولګول. دنجونو په مخې پوهنتونونه هم وتړل. خو طالبان بیا وایي دنجونو او ښځو حقونه د افغانستان یوه کورنۍ مسله ده. خبره چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا یې کلک مخالفت کړی او ویلي دي افغانستان د ملګرو ملتونو د غړي په توګه په دې برخه کې نړیوال مسؤلیتونه او مکلفیتونه لري.
د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات چې له تیرو دریو کلونو راهیسې افغانستان له حقوقي پلوه له جدي کړکېچ سره مخامخ بولي، وایي چې لا هم وخت ته چې طالبان قوانینو ته مخه کړي او دغه مشروعیت ترلاسه کړي. ښاغلی سادات وایي تر هغه چې په افغانستان کې اساسي قانون پلی نه شي حقوقي کړکېچ پای ته نه شي رسیدلی. له نوموړي سره زموږ همکار محمد حدیث پردیس مرکه کړي او لومړی د طالبانو د واکمنۍ د درېیمې کلیزې په مناسبت ترې پوښتلي او هغه ته ویلي چې د طالبانو حکومت افغانستان لپاره څه ډول پایلې درلودلې.
په دا درې کاله او په اوس وخت کې په افغانستان کې یو لوی حقوقي بحران موجود دی. دلیل دا دی چې عادي قوانین او اساسي قانون په افغانستان کې شتون نه لري، او تر هغه وخته چې په افغانستان کې قانون اساسي رامنځته نشي، متاسفانه د مشروعیت بحران هم په افغانستان کې دوام کوي. په همدې خاطر د افغانستان د مسائل او مصائبو د الو فصل دپاره ډیر ضرور دی چې حاکمیت قانون په افغانستان کې مستقر شي، عادي قوانین استمرار وکړي او قانون اساسي نافذ شي.
مننه سادات صاحب، خو که چېرته دا ووایي چې څنګه کېدای شي په افغانستان کې د قانون حاکمیت ته کار وشي؟ درې کاله تیر شول، طالبان په هماغه شکل چې غواړي خپل حاکمیت ته دوام ورکړی، تاسو څه فکر کوئ له کومو لارو امکان لري چې په افغانستان کې د قانون حاکمیت ته کار وشي؟
د حاکمیت قانون د استقرار په خاطر ډیر ضرور دی چې عادي قوانین باید استمرار وکړي په افغانستان کې، ځکه چې په افغانستان کې خو عادي قوانین او بخصوص قانون جزا او قانون مدنی، یعنی کود جزا او کود مدنی، د پخوا زمانه نه نافذ و په افغانستان کې، او د افغانستان ټول عادي قوانین معلومدار چې د اسلام د مبین دین د اساساتو سره بالکل توافق لري. په همدې خاطر دا ډیر ضرور دی چې دا قوانین باید نافذ وي په افغانستان کې، او ډیر ژر باید په افغانستان کې قانون اساسي رامنځته شي. تر هغه وخته پورې چې قانون اساسي موجود نه وي په یو مملکت کې، معنای دا دی چې دغه بحران حقوقي دوام کوي او متعارف دولت رامنځته کیږي نه. په همدې خاطر په دا ټول درې کاله طالبانو اداره سرپرست دی، یعنی په افغانستان کې حکومت دفکتوی طالبان مستقر ده، نه یو عادی متعارف دولت.
د حقوقي چارو شنونکی میر عبدالواحد سادات و چې له آزادۍ رادیو سره یې خبرې کولې، دا چې عام افغانان د طالبانو د واکمنۍ د دریو کلونو په اړه باندې څه وایي، د هغوی نظر مو پوښتلی.
پنځلسمه د اګست د افغانانو لپاره د تورتم ورځ وه، ځکه دا د افغانستان د شل کلن جوړ نظام حکومت هر څه له منځه ولاړله. د مثال په توګه حکومت، نظام، پوج، بیرغ، هر څه ولاړله. د هیواد اقتصادي سکتور سکوت سو، تعلیمي سکتور سکوت سو. په خاصه توګه دغه زیان چا ولیدی؟ دغه زیان په افغانستان کې میرمنو ولیدی، او تر اوسه پورې هم دغه سزا میرمنې په ځان باندې وړي. نو څه رقم به موږ د دې نظام وراتګ ته خوشاله اوسو؟ څه رقم به موږ زړه د دې وراتګ ته شکو؟
جمهوریت له سکوت سره په ټوله کې د ډیموکراتیکو بنسټونو فعالیت له منځه تلل، او همدارنګه د طالبانو له لوري د ملي ارزښتونو تر پښو لاندې کول، اساسي قانون، د مدني ټولنې سازمانونو شتون او فعالیت له منځه تک، دا ټول هغه څه دي چې د جمهوریت له سقوط سره رامنځته شول. دغه راز د بیان ازادي، د ښځو حقونو او د سیاسي فعالینو امنیت له جدي ګواښونو سره مخامخ شو. دغه راز د جمهوریت سکوت نړیوالو مرستو پانګونو ته د افغانستان د اسرسای کم کړ.
نن د طالبانو درې کاله پرسو چې افغانستان کې حکومت کوي، نو طبعا په هر څه کې بدلون راغلی. زموږ په ژوند کې بالخصوص د ښځو نجونو په ژوند کې ډېر تغیرات راغلي دي، ځینې بندیزونه راغلي دي. که تاسو هم خبر یاست، ټوله نړۍ کې خبره ده. نو زموږ لپاره، د ښځو لپاره، په ټوله معنا ښه وخت نه ده. دا درې کاله ښې ورځې نه وې ورته.
زه په افغانستان کې محصل یم، ننګرهار پوهنتون کې. نو خبره داسې ده چې په پوهنتونونو کې ډېر زیات تغیرات راغلي دي. یو خو د پوهنتونونو تر دېرش څلوېښت سلنه استادان تللي دي، بیا هغه استادان چې د هر ډپارټمنټ هغه اساس وه په اصلاح ډپارټمنټ اساس په مغه استاد چلی ده هغه په اصلاح هسته جوړه کړې په ډپارټمنټ کې د ډپارټمنټ ټول هغه استادان تللی دي ټول ډپارټمنټونو څخه د ټول افغانستان د پوهنتونونو څخه
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي رادیو سلیروي ساعته.
د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زيلنسکي اعلان کړی چې ځواکونه به په کورس کې خپل پرمختګونو ته دوام ورکړي او جنرالانو ته یې امر کړی چې د روسیې په خاوره کې بل مهم ګام واخلي. تفصیل یې له صفي الله ستانک زیو.
د چهارشنبې په ورځ د اوکراین د پوځ مشر الکساندر سیرسکي د دغه هیواد ولسمشر ولودیمیر زيلنسکي ته د خپلو پرمختګونو په اړه راپور ورکړ او وی ویل چې د سودجا سرحدي کلی کنټرول یې په لاس کې اخیسته. اوکراین وروسته له هغه په لویدیځو سیمو کې د روسیې په لور پرمختګ وکړه چې زرګونه سرتیري هلته ځای پر ځای او روسیه یې غافلګیره کړه. دا له 2022 کال راهیسې چې په اوکراین د روسیې غیر مواجه یرغل پیل شو د اوکراین لوی پرمختګ بلل کیږي. اوکراینی ځواکونو ادعا کړې چې شاوخوا 1000 کیلومتره مربع ساحه یې له روسیې نیولې ده. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زيلنسکي چې له دې وضعیت خوښ دی وایي خپلو سرتیرو ته امر کړی چې همداسې پرمختګ ته دوام ورکړي او بل مهم ګام د دب خبره د روسیې په خبره کې واخلي. د اوکراینی چارواکو دغه ادعاوی په خپلواکه توګه د تایید وړ نه دي. په همدې حال کې د چهارشنبې په ورځ د اوکراین ټلویزیون د کورسک په سیمه کې له یوې حکومتي ودانۍ څخه د روسیې د بیرغ د لرې کولو انځورونه خپاره کړل. په دې انځورونو کې درې اوکراینی سرتیري د روسیې بیرغ کته کوي او د وطن پالنې شعارونه ورکوي. په دې سیمه کې د اوکراین بریدونه په داسې حال کې دوام لري چې روسیې د اوکراین د انرژۍ پر تاسیساتو د خپلو بې پلوټه الوتکو بریدونه نه دي بند کړي. د اوکراین هوایي ځواک او سیمه ییزو چارواکو د چهارشنبې په ورځ اعلان وکړ چې تېره شپه اوکراین د روسیې له لوري د ویشتل شوو درویشتو ډرونو لړلې ولسې وشتلې دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن د چهارشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د اوکراین وروستي بریدونه د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین لپاره رښتینی کړکیچ رامنځته کړی. ښاغلی بایدن هم همداراز اعلان وکړ چې امریکا په دې عملیاتو کې هیڅ ډول ښکېلتیا نه لري. په همدې حال کې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د چهارشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د کورسک پر سیمې د کیف بریدونه به د سولې خبرې د اوږدې مودې لپاره وځنډوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین بیا ویلي اوکراین ته به د پام وړ ځواب ورکړي او د کیف لویدیځ ملاتړ یې د اوکراین په مرسته تورن کړل. روسیې خاورې ته د جګړې غځول دا پوښتنه راپورته کوي چې آیا د اوکراین پوز هغه وسلې چې په دې وروستیو کې د ناټو له غړو هیوادو ترلاسه کړي د دې عملیاتو لپاره کارولي کنه.
له خبرونو ور اخوا
نن د اگست 15مه وخت د طالبانو د رسیدو ټیک درې کاله پوره شول. د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخونزاده خپلو نظامی مسؤلانو ته په وینا کې ویلي چې ظلم، بی عدالتی او وحشت د حکومت د زوال لامل کیږي. ښاغلی اخونزاده دغه څرګندونې پرون د خپل حکومت د درېمې کلیزې په مناسبت د کندهار په هوایي ډګر کې کړي. تفصیل له صادق رښتینی او
د طالبانو د حکومت مشر ملا هیبت الله اخونزاده د چهارشنبې په ورځ د کندهار په هوایي ډګر کې خپلو نظامی مسؤلینو ته په وینا کې ویلي چې د سیالۍ او غفلت څخه دې ډډه وکړي او په خپلو منځونو کې دې د دوستۍ او دښمنۍ اړیکې د قرابت په اساس ونه ټاکي.
دوستی و دشمنی خاص دا اللہ جل جلاله دا رضا پا خاطر بانی کوئی گوری دا دوستی و دشمنی دا قرابت پا لحاظ یا مکوئی دا انبیاء مبارکان و زامن اللہ پاک قرآن پاک کی ورتوائی انہو لیس من اہلی کا کل چی دا شرات پر لار بانی ندی روان اللہ واغا نبی توائی ویدا ستا دا اولاد سر ندی.
د ملا هیبت الله اخونزاده دغه وینا چې د طالبانو د حکومت بیان ذبیح الله مجاهد پر خپل ایکس پاڼه خبره کړې نوموړي د طالب چارواکو څخه غوښتنه کړې چې د قدرت غوښتنې څخه ځان وساتي او عدالت راولي ترڅو د حکومت د زوال او د خلکو د نارضایتۍ مخه ونیول سي. د نوموړي په وینا ظلم، بی عدالتي او وحشت د حکومت د زوال لامل کیږي.
دغه اسلامي نظام پر عدالت باندې ولاړ او عدالت فیصلې کولې بیا به دا نظام باقی پاتې تر یو عمر قیامه به هم پاتې. که ظلم رالی، وحشت رالی او سپارشتونه راله او قدرتمند سړی نه محکمه کېدی، غریب سړی محکمه کېدی او د هغه سپارش نه و، په سپارشتو باندې فیصلې کېدې، کارونه په سپارشتو باندې کېدل، په واسطو باندې کېدل، عدالت پاته سو بیا دا نظام پاتېږي نه، بیا به دا نظام له منځه ځي.
د طالبانو د حکومت مشر ملا هیبت الله خونزاده په خپل وینا کې په داسې حال کې پر عدالت تاکید کړي چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د طالبانو د تیرو درو کلونو د واکمنۍ په اړه په یو اعلامیه کې د دوی د حکومت لخوا د خلکو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو سره پر چلند انتقاد کړي او د نړیوالې ټولنې څخه یې غوښتنه کړې چې په افغانستان کې د طالبانو واکمني نورماله ونه ګڼي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کونډه ښځه یم. غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسول
له اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر خل بیا ازادي راډیو نل تکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې کاوه
ساده او روانه جبه
او کچېرې میډال او چغلې نو ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای چې ځان
آزادی رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه.
تاسو سهارنی خبری مجله ته غواګی اوریدونکو دغه خبری مجله کې بیا هم د طالبانو د واکمنۍ په درېمې کلیزې تمکیګو نن پنځشنبه د اگست 15 په افغانستان د طالبانو د بیا ځلي واک ته رسیدو درې کاله پوره شول. که څه هم د طالبانو حکومت په وار وار په دې هیواد کې د سرتاسري امنیت د ټینګښت دعوا کړې خو د امنیتي چارو یو شمیر پوهان او ولسي وګړي وایي لا هم د امنۍ پیښې د دوی ژوند ګواښي. د 2020 کال په اگست کې واک ته د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو وروسته په افغانستان کې نسبي امنیت ټینګ شوی خو خلک وایي چې لا هم په افغانستان کې په بیلابیلو حالاتو کې امنیتي پیښې رامنځته کیږي. تفصیل په دې راپور کې
دیگه نرگس 18 ساله بودن و
د وژل شوی نرگس محمدی خور شریفه جوینده وای چې د دوه کلونو په تیرې دوی له هم په کور کې د خور غم تازه دی.
بخشای سهیر په خانه و ته بتنه
نرگس محمدی د کابل په لویدیس کې د کاج پر خونیز مرکز په انتحاري حمله کې وژل شو. خور شریفه جوینده وای هغه تلس کله نوا تازه له تولسم ټولګي فارغه شوی او غختلې د کاج په خونیز مرکز کې د کانکور ازمایښتي ازموینه ورکړي.
ایشان در سال 1401 از فارغ سنف
په 1401 کال کې له دولسم ټولګي فارغه شوی وا او ټاکل شوی و چې د همدې کال په کانکور کې برخه واخلي. نږدې لس ورځې کانکور ته پاتې وې چې په کاج کې پرې حمله وشوه چې له لسګونه نورو خویندو سره یې یو ځای شهید شوه. نرګس هیله لرله چې طب ولولي
ارزو داشتن کې دروینده طب بخونه.
د نوموړي په خبره نرګس چې د پلار او مور کشره لور وه دواړه یې په مړینه سخت دردېدلي او بېلابېلې ناروغۍ ورته پیدا شوي.
زما د مور او پلار لپاره ډېره سخته ده. د دې پېښې منل ورته تر اوسه سخت دي. تر اوسه هم د دغه پېښې له امله ځورېږي او له همدې امله ورته ذهني ستونزې پیدا شوي دي.
د کابل په لویدیز دشتي برچی سیمه کې د کاج په خونیز مرکز حمله چې د 2022 کال د سپتمبر په 13مه وشو لاملي 455 کسان مړه او یو سل سوار لس نور ټپیان شوي وو چې ډیری هزاره خزیون جنوي. خدا نه لومړی حمله وو نه وروستۍ شو بلکې له دې وړاندې د 2021 کال د اگست په 20مه له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په وروستۍ ورځو کې د کابل په هوایي ډګر انتحاري حمله وشو چې 14 امریکایي سرتیری او شاوخوا 170 تنه افغانان پکې وژل شول. له دې وروسته د 1400 مریض کال د تلې په 14مه د کندوز ښار په سید آباد سیمه کې د شیعه مذهبو پر یو جماعت د جمعې د لمانځه پر مهال خونړۍ چاودنې شاوخوا 50 کسان وژل او لسګونه نور یې ټپیان کړل. د غراس د 2023 کال د اگست په میاشت کې د بلخ لپاره د طالبانو والی محمد داوود مزمل هم په خپل دفتر کې په یو برید کې وژل شو. د دې ټولو خونړیو پیښو مسؤلیت داعش خراسان څنګه منلې وو؟ یو شمیر ولسی وګړي وایي فکر کاوه چې په افغانستان د طالبانو د واکمنۍ له پیل وروسته به سرتاسري امنیت ټینګ شي خو په خبره یې چې له نسبي امنیت وروسته اوس ورځ تر بلې د نامنۍ پیښې زیاتېږي. د کابل ښار دوه اوسیدونکو چې نه غوښتل په دې راپور کې نومونه خپاره شي ازادي راډیو ته وویل
خصوصا په کابل کې دغه 13 میاشتو کې چې 114 وشلې په دې کې ډېر خلکو ته مرګ ژوبل وخت لرل نو ټول ولس د امنیت ته نگانه تشویش لري ځکه چې په امنیت کې نه دي. دا واضح خبره ده چې طالبان خدای دا کوي اما نشته امنیت نشته دی.
مرموز وژنې ډېرې زیاتې شوې دي او ځای ځای چاودنې هم کېږي نو کچیرتا طالبان وای چې په افغانستان کې پورا امنیت شتون لري زما په نظر باندې دا خبره غلطه ده.
خو د یو شمېر نورو ولایتونو اوسیدونکي چې د تیر جمهوری نظام پر مهال سیمې د جګړو او پیښو له امله سخت نارامه وي اوس نسبي امنیت لري، خوښ دی وای چې د طالبانو پر راتګ سیمې امن شوې دي. د بغلان د ډنډي غوري د سیمې اوسیدونکي موسی ازادي راډیو ته وویل
اوس چې سوله راغلی، امن راغلی، بدلون راغلی، نو شکر دی هر څه جوړ روغ دي. ماشومان خپل مکتبونو ته ځي، بزګران او دیقانان خپل کارونه کوي، زموږ سیمو ته ډېر خلک په سیال باندې راځي، چکر ته راځي، خلک خوشحاله دي او شکر دی امن دی، خلک راغلي امن نه او ډېر خوشحاله دي.
خو د امنیتي چارو یو شمېر پوهان وایي د یوې سیمې امنیت د ټول هیواد د امنیتي وضعیت ته ښه کېدو معنا نه لري. دوی وایي اوس مهال په افغانستان کې ورځ تر بلې د ناامنۍ په پیښو کې زیاتوالی راځي. د تیر جمهوري حکومت پر مهال د وسلوالو ځواکونو عمومي ویاند او د امنیتي چارو پوه اجمل عمر شینواري ازادي راډیو ته وویل
امنیت په افغانستان کې متاسفانه نشته دی، لا ګواښونه زیات دي او موږ له دې نه ډار لرو چې د دوی دغه کم غیر تخصصي، غیر مسلکی او غیر هوډمندانه برخورد چې د ولس او د هیواد په مقابل کې ده داسې ناخوالې ونه نزیږي چې د هغې جبران به زموږ ولس ته او زموږ جغرافیې ته ډېر ستونزمني.
دې ادا کوي چې همدا اوس د کابل په ګډون په بېلابېلو ولایتونو کې د جنایي جرمونو کچه لوړه شوې او فردي امنیت تر بل هر وخت خراب شوی. نوموړی دغه راز د داعش په ګډون د نورو وسلوالو طالب ضد ډلو حملو ته په اشاره وایي چې وضعیت ورځ تر بلې خرابیږي.
د هغې تر څنګ کوم فزیکي امنیت چې دوی یادوو هغه هم هغه امنیت و چې د جمهوریت په وخت کې دوی هغه اغیزمن کړی و. او اوس تاسو لاړ شئ وګورئ چې د جنایي جرمونو ګراف کم حد ته رسېدلی دی. د پوځي عملیاتو په ډېرو محدودو امکاناتو باندې د دوی په مقابل کې د کابل په ښار کې، د کابل په زړه کې تقریبا هر ورځ یا یوه ورځ وتلې دو باندې عملیات کېږي. په عین ترتیب د تروریستي ډلو لکه داعش چې د دوی په لوړ پوړو چارواکو باندې په دفاترو کې دننه عملیات ترسره کوي او هر څوک چې هغو په نښه کوي هغوی کولی شي چې هغې باندې عملیات وکړي.
د امنیتي چارو بل په اسحاق اتمر ازادي راډیو ته وویل
که موږ اوس وایو چې موږ امنیت ټینګ کړی دا معنا ده چې خپله طالبان اوس جګړه نه کوي، لیکن خلک هغه مسؤلیت نه لري. هدفی واژه نشته. بعضی اشخاص چې هغوی په پخوا کې یا نظامیان ول یا سرتیری ول د مختلفو نامعلومو کسانو د خوانه د کورونه اخیستل کېږي، وژل کېږي، دا خپله دلیل د دې چې خلق هغه مسؤلیت په کامله توګه نه لري.
په دې اړه د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او د دوی د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین خانی زموږ پوښتنې ځواب نه کړی، خو د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت د روانې اګست په 4مه د طالبانو تر واک لاندې ملي ټلویزیون سره په مرکه کې دعوه کړې وه چې په افغانستان کې له دریو کلونو راهیسې داسې امنیت ټینګ شوی چې په نیمه پیړۍ کې نه و رامنځته شوی. نوموړي ویلي وو چې یو شمېر استخباراتي شبکې غواړي چې افغانستان نړۍ ته نام نه وښيي. حمدالله فطرت په 10 کال کې په افغانستان کې د بیساري امنیت د ټینګښت داوه کړی چې په تیرو دریو کلونو کې په افغانستان کې د داعش خراسان څنګه د پلازمینې کابل په ګډون د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې لسګونه حمله کړې چې سلګونه کسانو ته مرګ ژوبله اړولې. که څه هم د داعش موجودیت او فعالیتونه طالبان جدي ګواښ نه بولي، خو د امریکا په ګډون ملګرو ملتونو او بیلابیلو هیوادونو په افغانستان کې د داعش د فعالیتونو په اړه په وار وار اندېښنې ښودلې. هغه ډله چې د طالبانو حکومت وایي جدي ګواښ نه دی او دوی ځپلې. د طالبانو د دې ادعا سره سره چې په ټول افغانستان کې سرتاسري امنیت ټینګ دی، ملګرو ملتونو د روان کال په یو دوو بېلابېلو راپورونو کې په افغانستان کې د نامنۍ د پیښو د زیاتوالي خبر ورکړ. د تیر 2023 کال په ډسمبر میاشت کې د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي انتونیو ګوتریش په یو راپور کې ویلي وو چې د دې کال د اګست له لومړۍ نیټې د اکتوبر تر 28مې په افغانستان کې 1414 امنیتي پیښې ثبت شوې چې د تیر کال د همدې مودې په پرتله 2% زیاتوالی ښیي. په راپور کې راغلی و چې په دې موده کې د امنیتي پیښو له امله د 350 ماشومانو په ګډون 15 ملکي وګړي وژل شوي او 125 نور ټپیان دي. په راپور کې د داعش خراسان څانګه د ډیرو ملکي تلفاتو مسؤوله وسلواله ډله بلل شوي. انتونیو ګوتیرش په بغلان، هرات او د غراس په کابل کې په شیګانو د داعش ډلې حملو ته اشاره کړې چې لاملې لزګونه ملکي وګړو ته مرشوبله واوخته. د غراس د روان 2024 کال په جولای میاشت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یوناما په یو راپور کې ویل چې د دې کال د جنوري، فبروري او مارچ په میاشتو کې په افغانستان کې د داعش د بریدونو له امله شپږ دیرش پولیسي وګړي وژل شوي او 113 نور ټپیان شوي دي. خو د طالبانو حکومت د دغه راپور په اړه په رسمي ډول څه نه دي ویلي.